سلامونه. وخت سهار 10 بجې شوې. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر 19 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند د مشال ریډیو په یو بله غړي کې هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشحاله به یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، بلوچستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو، خو پایل له خبرونو کوو. وړاندې کوونکی دی اسرار عالم مومند.
د پاکستان فوج وای په بډابیره کې د هوایي ځواک پرستوګنځي د برید منصوبه په افغانستان کې جوړه شوې و. په جنوبي وزیرستان کې ډرون برید درې مشکوک وسلوال وجلی دي. او د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي په بډابیره کې پرون د هوایي ځواک پرستوګنځي برید چې 240 کسان پکې وجل شوي وو پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. ماخام په پیښور پوځي مرکز کې د پاکستانی پوځ ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوو کې 15 پوځیان، 4 ولسي وګړي او 10 بیت کوونکي شامل دي. د پوځ ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں
په افغانستان کې د پولیس سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغه ته کې هغه رقم کنټرول نشته. مونږ او افغانان د رونو پرنګ یو او زه دا توقع نشم کولای چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
لا هم افغانستان پر دې لاس نه دی ویلي. د پاکستانی پوځ ویان ویلی وو 44 وسلوالو چې د پاکستانی ملیشو ځواکونو یونیفارم یا غوسته وو د جمعې په سهار یې پیښور ښار ته نږدې د بډابیرې په سیمه کې د پاکستان هوایي ځواک پر یوه کیمپ برید وکړ. د برید جمعوري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی اخیستی. د پیښور بډابیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکې په یوه حمله کې یو کور په نښه شوی چې درې مشکوک وسلوال پکې وجل شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي لا نه پوهیږي چې دا د امریکا بې پیلټ الوتکه وه که برید د پاکستان د خپلې بې پیلټ الوتکې لخوا شوی دی. د افغانستان د سولې شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشرانو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي.
موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هیچم د زیارت په ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د صلې د خبرو د بیا پیل مخونه نیسي. د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر د مرګ خبر تر راتلو وروسته د سولې خبرې اترې وځنډېدې. د خبر ایجنسۍ د تعلیم چارواکي وایي د سکولونو د نشتوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخې دي. د خبر ایجنسۍ د تعلیم څانګې مرستیال مشر نواب ګل پرون مشال ډاکټر ویل چې دوی د خبر پښتونخوا د گورنر د ځانګړې پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدمنیو فوځي عملیاتو پر وخت پوران شو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا پیلوي.
نو دا کم سکولنا چې مکمل طور باندې وران دی، په دې کې مونږ ټینټونو د فرنیچر ټیبل او بورډ دی دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دی جزوی طور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
تعلیمي چارواکي وایي په خبر ایجنسۍ کې وسلوالو په شاوخوا یو نیم سو سکولونو کې چاودنې کړي چې پکې نوي سکولونه په مکمله توګه تباه شوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل پر وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به د ترکمنستان ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري پرون مشال ډوته ویل دوی هیله لري چې د دې پروژې لپاره د مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته به د کار د پیل پریکړه وشي. د ټاپي پروژې د ګیسو د پایپ لاین ډېره برخه له افغانستانه تیریږي. په هرات ولایت کې د اتصالات مخابراتي شرکت د څلور کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوې دي. دغه څلور کارکونکي د دې ولایت په ګوزرا ولسوالۍ کې تر تختونی وروسته وجل شوې دي. د هرات د والی ویاند احسان الله حیات پر مشاهدو ته ویل چې دغه کارکونکو د وجنې په تور څلور وسلوال طالبان نیول شوي او د نورو کسانو د نیولو هڅې روانې دي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له چبان یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. دوی په خپلو کې دا خبرې پر داسې محل کړي چې د روس لخوا په شام کې د پوځي تجهیزاتو زیاتوالی د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر وړاندې په مبارزه کې د ممکنه همکارۍ امکانات پیدا کړي. نو ورسره د روسي ځواکونو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ترمنځ پټه شخړه هم رامخته کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړه دفاع وزیرانو اشکارټر او د روسیې دفاع وزیر په 50 منټه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو خبرو لپاره پر یو موافقه بحث وکړ چې څنګه د دواړو هیوادونو پوځونه لکړ کې چې د یو بل په چارو کې لاسوهنې نه لری وساتل شي. په 2013 کال کې د روس پورې د یوکرین د کرایمیا سیمې الحاق او د یوکرین په ختیځ کې د روس د لاسوهنو له کبله پینټاګان له ماسکو سره په لوړه کچه خبرې وځنډولې. او د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شو او دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي. ناټو وایي چې سټولټنبرګ به د ستمبر په 21 او 22 لویف او بیا کیپ ته ولاړ شو د یوکرین له ولسمشر وزیر اعظم او د پارلمان له سپیکر سره به وویني. دا اوس د مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. پروانه غړي کې د جن نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان فوج وایي پرون د بډبیر فوج مرکز د برید منصوبه په افغانستان کې جوړ شوی و. خلوتا دا امکان ردوي چې ګواکې افغان ولس حکومت یا ریاست به داسې کارونه حوصله افزای کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
د بلوچستان وزیرالله ویلي چې د بلوچ بلتون غوښتونکو د ځپلو لپاره جوړې سوي حکومت پله او وسلوالې ډلې ختم کړل سوي دي. خو د بشري حقونو سازمان څه غوښتنه کوي؟
از چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانہ بیان ورکړی چې موږ ختم کړ چې شي ختم کړ کم کسان وی نیول کی دا مخلوق نظر کی راوړه چې خلک کی چې کوم بیچینی سره بیچینی ختم شي.
په افغانستان کې د کتابونو خرڅلاو کم شوی دی. خولي
د کتاب مارکیټ سره ویل شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته.
یو دا به تاسو په بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې واوري. او سم د خبرونه د پایل رپورت. د پاکستان فوج ویلي پرون د خیبر پښتونخوا په بډبیر کې د هوایي ځواکونو پر مرکز په سوی برید کې په مجموعي توګه 9 کسان وژل شوي دي. په پېښور کې خبر اعلان ته نوموړي وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. البته د زیاته کړه چې هیله نه لري چې ګواکې د دې شاته به د افغان حکومت لاس وي. د خبري غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوثم ورغلی وو او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو او هم د افغانستان د دې بریټ تنظیمونکو بریټ کونکو وسلوالو ته هدایت ورکول.
یہ افغانستان سے آئے, افغانستان سے ہی پلان ہو کے ایگزیکیوٹ ہوا اور افغانستان سے ہی کنٹرول ہو رہا تھا.
دا خلق لا افغانستان راغلی وو. دا عملیات په افغانستان کې پلان شوی وو او د افغانستان نه په دې عمل درآمد کیدلو او هم د هغه زینه کنټرول کیدلو. د کی ټول یو کم درشتنه شهیدان شوی دی چې پکې دویش د هوایی ځواکونو سره تعلق لري او د یو پوځي افسر په شمول درې پوځیان په انخته کې وجل شوی دی او څلور نور ولسی وګړي وجل شوی دی چې د هوایی ځواکونو سره ملازمت کولو. خود پوز ترجمان آسیم سلیم باجوا زیاته کړه چې هغه فکر نه کوي چې ګنې د افغانستان ریاست به د دې برید د تنظیمونکو پشا لاس لري.
افغانستان میں بارڈنگ ریجن میں مسائل ہیں, اس طرح سے کنٹرول نہیں ہے.
په افغانستان کې د پولیسو سره نږدې سیمو کې ډېری ستونزې دي او هغلته کې هغه رقم کنټرول نشته. همدارنګ د ضرب اعظم عملیات وروستو ځینې خلک د پولی هغه غاړې ته اوړېدلي وو. مونږ او افغانان د رونو په رنګ یو او زه دا توقع نشم کولی چې افغانان رونه یا افغان حکومت یا افغان ریاست به د دا رقم شیانو حوصله افزایی کوي.
میں بالکل امید نہیں کر سکتا کہ افغان بھائی یا افغان حکومت یا افغان سٹیٹ اس طرح کی کوئی چیز وہاں سے انکریج بھی کر سکتا.
آسیم سلیم باجوا زیادہ کڑا چی ټول دیارلس بریدکون کی د هوایی ځواکونو کیمپ ته داخل شوی وو خو هغوی چې څه غوښتل نو په هغه کې ناکامه کړی شو.
جو کیمپ کے اندر آیا وہ بچا نہیں ہے وہ مارا گیا ہے ان کا آبجیکٹیو.
څومره کسان چې کیمپ ته راننوتی وو هغه ټول وجل شوی دی. خو هغوی په دغه ځای کې وجل کېدل نه غوښتل خو هغوی هغلته کې راګیر کړی شو او رهایشی علاقې ته پرې نه ښودلې شو. په دغه کیمپ کې دننه رهایشی علاقې کې دوه نیم زره خلک اوسیږي. دوی د حساسې علاقې نه هم ډېر لري وساتلې شو. نو د دوی د تنظیمونکو چې کومې منصوبې وې په هغه کې دوی کامیاب نه شو. د آسیم سلیم باجوا په وینا برید کوونکي په درنو او جدیدو وسلو او بارودي موادو سنبال وو خو په انخته کې هیڅ یو برید کوونکي ځانمرګې برید نه دی ترسره کړی او ټول وسلوال د امنیتي ځواکونو لخوا وجل شوی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
دا خو د وډبیری د برید حال چې د پاکستان د فوج ویاند اور کولی او اوس دا چې له دې وروسته په خیبر پښتونخوا، پېښور او پاکستان او نورو برخو کې امنیتي وضع څنګه ده او هلته څوک نیول شوي دي، دا تفصیل مو له خپل همکار شبیر جان څخه پوښتلی.
دا ټول دا خیبر پښتونخوا کې دا شانت سره سره سمبال د ملګر تر برخو کې کومه هم مختلف تنظیمات دي چې هغه د پاکستان د امنیتي ځواکونو دي. یا دغه شانت نور د نو هغه ګیر د خیر په شو د کوم هوایي ډګر دي یا د پوسټ کوم ځای نه دي چې نو هغه ډیر زیات امنیت څنګه شوه دي. دینه دا وا د پېښور خبر کوم حکم چې د پېښور کې د کوم بادشاہ خان نړیوال هوایي ډګر دي عملیات شروع شوی دی او دا افغان مهاجر په شمول چې کوم افغان کډوال چې کوم غیر قانوني په شمول یو شمېر شکمن کسان دغه نیول شوي دي. ادینه دا په اسلام آباد کې کوم دغه رنګي عملیات شوي دي او د محکمې دا وزارت داخله کې کوم دا مرکزی هي په هدایت هم ملته کې امنیت ټینګ شوی دي او ځینې گرفتار هم شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمېر میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په پرتله کمې شوې دي او په دې مرستو کې د دوی د کورنیو اړتیاوې نه پوره کېږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بې انصافیو خبره کوي. وایي چې یو شمېر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کېږي خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس پرچانې جوړ کړي او څو څو کورنیو حقوق ترلاسه کوي. نجیب الله خلل دوی سر خبري کړي او دا ريپورت را لښړې دي.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشت دي، یو شمېر مشال رادیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوي او د مرستو په ویش کې هم له پیژنګلوۍ او واسطه پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کیږي. حاجي
اسماعیل خان مخکې خو دغه وا چې مخکې خو وا هر څه وي ځکه چې کمبالې ورکول ری ورکول وش خوری نه وا لکن نیست نن سبو چا گزاره نکش داس کر نه دا چې څلور پنځه بچی نشپیږیشتان.
یو بل تر وزیرستان جنکی ګډوالو ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډه کلی دردنای اصل دین مینو هم دای صحیح شو په خدای قسم چې داس کونډه یتیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لارو مالک چې لاس لاس یې جوړ کړی دی او داس خلک پرته دی په دیک کم شوی زپه درو زنه مې د خدای وسته چې یو ورځ مې سکنه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوځ مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسول اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوي دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست د ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست له خلکو هم غوښتنه وکړه چې له وزیرستانیو بېځایه شوو سره د میلمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرستې وکړي.
چون موږ ولمونه دي، پښتونه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی الوسه د امکان تر حده دا باید ونزوو، دې سره باید کومک وکړو.
یاد دی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا 2 لک کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
هلته به د خبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو ویلي دوی د خیبر پښتونخوا گورنر خصوصي پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په باړه کې د بدامنۍ او پوځي عملیات په وخت ورانسو سکولونو کې د تعلیم لړۍ بیا روانوي. دوی زیاته کړه ورانسو سکولونه به بیا جوړوي. د سکولونو د نشوالي له امله د باړې په زرګونو زده کوونکي د تعلیم حاصلولو څخه بې برخې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چنواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یا پرمختیايي پروژې او نړیوالې ادارې یونیسف په باړه کې د وسلوالو د لاسا ورانو شو سکولونو کې زده کوونکو ته د تعلیم حاصلولو متبادل نظام ورکولو او د دغې ورانو شو سکولونو د بیا جوړولو تابع کړي ده. په دې حکله د خیبر ایجنسی اسیسټنټ ایجوکیشن آفیسر نواب ګل مشال ریډیو توای
په دې کې یو جی ایس ڈی فی ولا ورته وای یونیسف په هغه باندې لکه دا او هغه بالکل په دې کې لګی دي. نو دا کم سکولنا چې مکمل تور باندې وران دي په دې کې مونږ ټینټونو او د فرنیچر ټیبل او بورډ دي دوی هغه ارینجمنت پکې کړی دی او دا کم چې نور وران دي جزوی تور باندې هغه کې مرمت کار شروع شوی دی.
او د باړې سیمې او تن فضل اکبر پر دې بیا وای چې باید دغه سکولونه دې زر تر زره جوړ کړل شي.
مو دا غوړو چې موږ سکولنه اپریشن کې خراب شوې دي، ویرون شوې دي، خو چې څومره زر جوړ شي دا کم ملونې کړه د عملی جما ور کړل شي او د مو مشمر مستقبل نور خراب نشي.
د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په باړه کې د بدمنې او پوځي عملیاتو په وخت وسلوالو خواوشا یو نیم سل سکولونو کې چاودنې کړې وې چې نوې سکولونه پکې په مکمل توګه وران شوې دي او باقی پاتې ته معمولی زیان رسیدلی دی. او د دغو سکولونو د نشتوالي له امله په زرګونه ماشومان د تعلیم حاصلولو نه بې برخې شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پښتونخوا د بونو ښار دکاندارانو وایي د چارواکو لخوا هر ورځ پر دوی له لګول سو جرمانو تنګ راغلي دي. غوښتنه کوي چې باید حکومت دا ستونزه هواره کړي. عمر دراز وزیر رپورټ لري.
د بنو خار دکانداران وای زلی انتظامی ورنه غیر ضروری ټکسونه اخیستل شروع کړي چې روزانه مرستیال کمشنر او عملای د بازار دکاندارانو ته د 3000 نه تر 100 او 100000 پورې پرچه ورکوي. د بنو پریس کلب مخې ته جمع شوی دکاندارانو د زلی انتظامی پر ضد ناره وهله او غوښتنه یې وکړه چې دوی دې بی ځای نه تنګوي. یو دکاندار شافی یازوی
ډیجیټل کمشنر دا بار بار ارسی او غټ غټ جرمنه په خالی په ګردوم د کچې د خوا چلوي او دای 20000 25000 30000 روپے په دای جرمنه کوي.
شانی یازوی په قرضه باندې سامان واخلي چې څا غریبي وکړي خو د جرمنه چې تش پختنه هم وکړي نو ور باندې دو چاندا ولګول شي.
صاحب امی دي نه ډیر تنگ کړی بیا خبر اور کې چې به دې کون نه حاصل کای پرچا به ډبل چې تو ته چې گزاراو کا فلور منستا یا بیمیو بیا وې ځاګې دې نه به 10000 کوتا.
په دې اړه مو چې کلا د بنو اسیسټنټ کمشنر ریوینیو عزیز الله جان دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر نورو چارواکو وویل چې نو ما وړې موجود نه دي. خود عمرای وویل چې دغه کاروایان د قانون لاندې شروع کړي او هغه دکاندارانو ته پرچه ورکوي او یا پرې جرمانه لګوي چې دا دکانونو یې صفایی نوي یا په خوراکي توکو یې وخت تر شوي وي او یا ناکس خوراکي توکي خرڅوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلی کمیونیکیشن لپاره د قومي اسمبلی قیمه کمیټې د انټرنیټي جرمونو قانون چورته سایبر کرایمز بل وای په اکثریت سره منلې دي. د دې قانون لمخې به اوس چارواکي کولای شي د انټرنیټ لاري جنایت یا جرم کوونکو ته سختي سزاګانې ورکړي، خو کارپوهان وای تش قانون جوړول د جنایت مخه نسی نیولای بلکې پر دې عمل به نتیجه ورکوي. سراج سهیر رپورټ راکوي.
د دې بل تر لاندې بعد د انټرنیټ په ذریعہ ترهګری کوونکو ته سوارلس کال د بند او 15 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول کیږي، او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپۍ د جرمانې سزا ورکول شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکا خورونکې تقریر وکړو نو هغه تبا حکومت 15 کال د قید سزا سره سره د 1 کروڑ روپۍ جرمانې سزا هم ورکوي، او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسېدل په جرم کې به 3 کال د بند سزا او د 50000 روپو جرمانه ادا کوي. بلکې زیات تکړې شوی د کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو ورته به 2 کال د بند او د 50000 روپو د جرمانه سزا ورکول کیږي. کله چې مشال ریډیو اسلام آباد کې د دفاعي چارو د یو تزیه کار اسمت وزیر نو پوښتل چې دا بل په دتره غری مخنیوي کې څومره کردار ولوبوي نو نوموړی وي.
بیسیکلی خبره دا ده چې سایبر چې کم آی ټی د انفارمیشن ټیکنالوژي چې کم نن سبا ټیریزم دی زیات تر چې کم کمیونیکیشن کم دغه استعمالی هم دغه بیسیکلی دوی استعمالی. خو د پاکستان قانون خو بالکل ټیک دی، خو پاکستان سره کله نه کله بدقسمتۍ سره دا قانون چې کم دی د دې مس یوز کیږي. نو که د دې مس یوز ونه شي او دا په صحیح طریقې باندې دا استعمال شي او هغه خلک چې کم دا قانون یا د دې قانون واقعي سزا په کار سره لاندې ورته سزا میلاو شي، موږ ته سزا یعنی میلاو شي او موږ خلاف دا استعمال شي، نو دا ما په خیال چې کم ټیریزم دی یا دهشتګردي دی په خلاف یو ډېر امپورټنټ ټول وي.
کله چې مشال ریډیو د دې بل په حق له د قانوني چارو یو بل تزیه کار اکبر الدین او پختل نو دا غوی ناوا
کو تفصیل صرف پدی غرض باندې پاس کیږي چې را پدې کې سو د میډیا په ذریعہ باندې د سوشل میډیا په ذریعہ باندې یا د نور چکم دا جوایز دې دې په ذریعہ باندې چوکس چوکس ته شخصي نقصان ورکړي یا د شهرت یا د غیر ریپوټیشن ته په دغه والا خدا کې چې دین دې او خلاف ځای پکار دا او کوم هدف پوری دې بل په ذریعہ باندې کم هغه حقونه چې هم کانستټیوشن راکړي د اظهار نه او هغه باندې بندیز دې چې چرته هم دا دې چې په یو جمهوریت ریاست کې د اظهار باندې پابندې ولې دا بیا د پاکستان کم آئین چې دین د غیر سره هم متصادم نه د دې د سکیورټي خبرې نه غیر پر دې یو شتم ترمن په ذریعہ باندې ملټری پوسټ جوړ کړ تو هغه ازمې ته دوه کار پورې ګوري چې دا غیر سره راځي.
د کایمه کمیټې د منځوري رسټو دا بل به اوس ته منځوري او بحث لپاره کمی اسمبلی ته لیږلې شي، د کوم رسټو چې بیا سینټ ته لیږلې شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس دا په باقاعده توګه قانون وګرځي. دا د هم یادوي چې ځینې سیاسي دونو د دې بل مخالفت کړي او د بشري حقوقو او د اظهار رائے د ازادي پر ضد ګرځولې دي. سراج زهير، مشال ریډيو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې په تیرو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات مشکوکه کسان نیولې دي چې دوی په نه یا خو یې د ترهګرۍ په پیښو کې ککړې دي یا یې هم له وسلوالو ډلو سره اړیکې درلودلې. د دغې صوبې د وزیرالا ډاکټر عبدالملک بلوچ بیا وایي د نیوسو کسان ته به له قانون سره سمه سزا ورکول کېږي. شیخ خدای نور ناصر له کوټې رپورټ لري.
د پاکستان په بلوچستان صوبا کې په تیرو 9 میاشتو کې تر 8000 زیات وسلوال د هغوی ملګري او له بیل وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي مشکوکه کسان نیول شوي دي. د دغې صوبې د کورنیو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې یعنی تر راتګ وروسته یې په وسلوالو او د هغوی په پلویانو مځکه تنګه کړې او تر 8000 زیات کسان یې په دې تور نیولې چې یا خو وسلوال وو او یا هم د هغوی ملګري. هلته د بلوچستان اعلی وزیر بیا له سنیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان تر ټولو صوبو زیات دوی په قومي کړنلاره کې شرو لوبولې او دی نیول سوي کسانو ته به که په کوم جرم کې کړ وی له قانون سره سم سزا ورکول کیږي.
نېشنل ایکشن پلان می جو هماري جو پرفورمنس
په قومي کړنلاره کې ازما په فکر موږ تر ټولو ش رول بولو بابا او په دې مده کې چې څومره هم کسان نیول سوي ک واقعي هغوی کوم جرم کړی وي او یا هم د ترهګری په پیښو کې کړ وی نو له قانون سره سم سزا به خامخا ورکول کیږي.
اس کے مطابق هم کو ټرایل کړل.
بلې خواته په کوټه کې د بشري حقوقو د سازمان مشر طاهر حسین ایډوکیټ بیا وایي دا چې 8000 کسان نیول شوي آیا د دې قانوني تقاضي پوره دي که یا دا معلومات له هیچ چا سره نشته؟ دلته په دې هیواد کې اکثره داسې کیږي لکه اوس چې د دې 8000 کسانو د نیولو ذکر شوی دی، خو د دې تفصیل یې هیڅ ورکړی نه دی چې دا کسان څوک دي، څه جرم یې کړی او په کوم تور نیول شوی دی. د دې هیڅ ذکر نشته، نو ځکه دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د دې کسانو د نیولو په وخت کې قانوني تقاضي پوره کړې هم دي او که یا د یادولو وړ ده چې تر هغه وروسته چې تیر کال په ډسمبر میاشت کې د پېښور پر آرمی پبلک سکول وسلوالو برید وکړ، د پاکستان پوځي او سیاسي مشرتابه په ګډه د ترهګرو پر ضد د قومي کړنلارې اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شاوخوا ټولو صوبو کې د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات پیل شوه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د بلوچستان د بشري حقونو تنظیمونو د صوبې له وزیر اعلی غوښتنه کړې چې د خپل حق بیان وضاحت په تفصیل سره وکړي چې پکې دا دعوه کړې وه چې په صوبه کې حکومت پلو وسلوالې ډلې ختم کړل شوي دي. ډاکټر عبدالملک بلوچ د چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې پاکستاني پوځ د بیلتون پالو بلوچانو د ځپلو لپاره د وسلوالو ډلو د جوړولو او چلولو پالیسي بدله کړې ده. په دې اړه د رپورټ ته واښئ. ډاکټر عبدالملک بلوچ په خپل مرکه کې ویلی وو چې د بلوچ آزادی غوښتونکو پر ضد جوړې شوې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د صوبې د امن په خرابولو کې مهم رول و. البته د دا داوه وکړه چې پوځ اوس د دغو ډلو د ملاتړ پالیسي بدله کړې ده، خو د ده په وینا که چېرته دغه ډلې بیا فعال کړل سي نو دا به یوه ډیره لویه بدبختي وي. د بلوچستان د وزیر اعلی د دې خبرو په جواب کې د پاکستان د بشري حقونو سازمان د بلوچستان څنګه مشر طاهر حسین ایډوکیټ غوښتنه کوي چې باید حکومت په دې اړه تش بیان نه بلکې پوره تفصیل مخې ته راوړي.
لشکر په نامه، لشکر جنگی په نامه، تحفظ بلوچستان په نامه، ابل په نامه، جماعت الدعوه، حرکت الانصار، دا د گورنمنت سپانسرډ ارګنایزیشن جوړ کړل. ایز چیف منسٹر دا غیر ذمہ دارانه بیان ورکړی چې موږ ختم کړ، شیشه ختم کړ، کم کسان ونیول چې دا د مخلوق په نظر کې راوړه چې خلک کې چې کومه بېچینی سه بېچینی ختم شي. دغه دغه خلکو دغه دغه چمونه کوله، دا ګاډیانې، دا اصله، دا دا خلک ولدیت فلاں قومیت فلاں دغه ځای اوسېدنګ دي، دا د ډیټیل په کار کې ورکې دي.
بلوچ وایس د هغو بلوچانو د ژغ پروتوکول لپاره د بشري حقوقو تنظیم دی چې د فوجي عملیاتو په دوران کې حقوقونه تر پښو لاندې شوي دي. دغه تنظیم د ورکړل سو او وژل سو بلوچانو مسله په عدالتونو او نورو فورمونو راپورته کوي. نصر الله بلوچ د دې سازمان مشر دی. دی وایي که څه هم پخوانی حکومت پلوا وسلوالې ډلې غلې شوي دي، خو پر ځای نور کسان برتي کړل شوي دي.
د دوی چې مخکې کوم لاسپوس یا کارمندان وو هغه ډیر مشهور شو، خلکو و پیژندل او آن ثبوتونه یې په رسمي توګه په سپریم کورټ کې هم وړاندې شول، نو له دې وروسته په نړیواله کچه دوی بدنامه شو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه خبره راوچته کړه. دوی اوس خپل پخوانی حکمت عملي بدله کړې او نوي وجون کې ډلې یې مخې ته راوستي چې دوی هم هغه څه کار کوي لکه پخوانی او چې کول.
خو د ډاکټر مالک بلوچ د ګوند نېشنل پارټي مرکزی ویاند ډاکټر اسحاق بلوچ بیا وایي هیڅ نوې ډلې نه دي جوړې شوې، بلکې وزیر اعلی د فوج په ګډون ټول په دې خبره قانع کړي دي چې د دغه سي ډلو ساتل تاوانی حکمت عمل ده.
هغه دا وجهو چې ډاکټر مالک چې دا حکومت چې رالی دا حکومت هر ادارې وي ګرد اسټیک هولډر سزا ورې چې دا دا باندې او په لاجک باندې په دلیل باندې دې ته د کنوینس وکړي ار کارنرز چې بابا دا خلق چې دی یو کار چې دی دی وای چې وای مجبور ریاست د پاره کو، یعنی سیل کار د خپل مزي باندې کوي غلط دی د پاره دا شی ختم شول.
په بلوچستان کې له شاوخوا څخه د پاسا یو ویل سي زرايسي د بلوچ ازادي غوښتونکو وسوالو او پوز ترمنځ جګړه روانه دي، خو اوس د صوبای حکومت په مرسته د پردې شاته له جلاوطنه خان افکلات امیر سليمان داوود او د وجلسوي نواب بوکټل المسی برهمداغ بوکټي سره خبري اترې روانې دي. ځینې کارپوهان فکر کوي چې دغه رابطو ته په کتو سره شایي حکومت خپل پلو او وسلوالې ډلې د اوس لپاره غیر فعال کړي وي. د بلوچستان په اړه رپورټ اورېدی او اوس هم لسنیمې بجې کېدونکې دي. اسرار الله مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان فوج وايي په بډبیره کې پرون د هوایي ځواک پر استوګنځي بریج چې 240 کسان پکې وجل شوی پلان یې په افغانستان کې جوړ شوی وو. مخام په پېښور پوځي مرکز کې د پاکستانی فوج ویان عاصم سلیم باجوا خبریالانو ته ویل په وجل شوو کې 15 پوځیان، 4 ولسي وګړي او 10 برید کوونکي شامل دي. د فوج ویان زیاته کړه چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی وو، خو دوی فکر نه کوي چې د برید تنظیمونکو تر شا افغان دولت لاس لري. لا هم افغانستان پر دېړه څه نه دي ویلي. د پېښور بډبیرې برید وروسته په جنوبي وزیرستان کې بې پلټ الوتکې کې په یو حمله کې یو کور په نښه کړی چې 3 مشکوکه وسلوال پکې وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان د سویلي شورا یو غړی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله فوزي پرون مشرډو ته ویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې به بیا پیل شي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د زیارت پر ورځ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو ترمنځ روانې ناندرې به په راتلونکو اونیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونه نیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د کار د پیل په وړاندې کوم جدي خنډ نشته. د ټاپي پروژې په مرسته به ترکمنستان ګیز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي. د روس او امریکا دفاع وزیرانو له څبان یو کال وروسته د لومړي ځل لپاره پرون ټلیفوني خبرې وکړې او د شام پر شخړې بحث وکړ. او د ناټو سرمنشي به روانه اونۍ د لومړي ځل لپاره یوکرین ته ولاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره به د یوکرین پر کړکیچ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز ترته اسرار الله مومند وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر په اسلام آباد کې کتنه کوي.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د بډبیرې په پیښه باندې لیکلي چې پکې د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پېښور بډبیر کې وسلوالو د فضایي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې پکې د پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژلي شوي دي. د ادارې په وینا تیر کال په پېښور کې په آرمی پبلک اسکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی قومی ایکشن پلان اعلان کړو چې پکې په لومړۍ مرحله کې ضربي عذب اپریشن او دغه رنگ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلی دی. او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ادارې وړاندې لیکي که څه هم د ضربي عذب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګه ډیره ښه شوې وه، خو د بډبیرې د دې پیښې نه دا په ډاګه شوه چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتی لپاره لوی خطر دی. ادریا اخر کې وای باید چې اوس په داسې صورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي. بل په مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې د پېښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وای په هر دویم درې مورز د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پېښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګوټونو نه سناسې دوی ته په لاس ورځي. کې د پېښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي، نو بیا ولې قانون نافذ کوونکي ادارو ته د دې د سکیورټي په اړه خطر ده؟ ادارې مخکې لیکي چې عجیبه خبره ده چې یو عام قیدی سره ملاقات ډیر ګران دی او عام تن د ډیرو تالاشو وروسته خپل قیدی سره ملاقات کولای شي، خو سلوال او ترهګر سره ملاقات خو څه چې هر سیز ورته د جیل دننه رسی. دا سیزونه څنګه رسی، څوک یې رسوي، چا چې په دې هر سسترګې پټې کړې دي، کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دین هم عجیبه خبره ده چې هر ځل د جیل نه سنا سره برآمد کیږي، خو اعلی چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نه کړو او نه چاته په دې کې سزا ورکړه. ادریا اخر کې وایي چې جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او په سنجیدګۍ سره د جیل سکیورټي ته پام ورکول غواړي او که داسې نه وینو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکاره مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمني خبري اژانس په پېښور کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اړه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. اژانس ته کې چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه. بل پلو نیشنل انټرست نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس لیکي تر دولس زیاتو وسلوالو د پاکستاني او ملیشو جامع اغوستي وي او د پېښور په بډبیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو ښایي دا برید بډبیرې ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلیک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو ادعاو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې یې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژلي دي. بل پلو نیشنل انټرسټ نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزي جګړې ځان ژغوري. مجلل کې کڅ هم په منځني ختیځ کې د فرقیزي جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نیشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزي جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورسخه ساتلی دی. مجلل کې په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نیشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتلا په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د سولې علي شورا یو غړی وایي له وسوال طالبان سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیلې بښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس حسن په وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله من دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي پایل سی. لا دقیقه معلومه نه ده چې له سوال طالبان سره د سولې خبري کله پیل شي. سالم احمد صالح ریپورت لري.
د سولې عالی شورا یو غړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلې دي بې له دې چې د طالبانو خپل منځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبري به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. شغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل سوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبرې ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړې دي هغه امیدوار کننده دي ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردی او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه روان دي سي موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمې پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورونی موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به راشریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته سانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکي وي. د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراه ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې نور په بګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د افغانستان د سوداګرۍ خونو مرستيال وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. خان جنرال کوزای وایي چې په افغانستان کې وروستي بریدونه د پاکستان په وړاندې د خلکو د حساسیت زیاتېدو سبب شوی چې افغانان پاکستانی شان وانخلي او په نتیجه کې افغان سوداګر له پاکستانه درآمدات لږ کړي. خان جنرال کوزای دا خبره له عصمت سروان سره په یو مرکه کې کړې.
متاسفانه چې دغه اخرانی او حادثه سیاسي پیښې او امنیتي ستونزې په مجموع کې زمونږ په اقتصادي روان باندې ډېر بد تاثیر کړی، خصوصا د پاکستان سره د مناسباتو د خرابېدلو چې دا سیاسي حالت کړکېچن شو دی او د خلکو انتباع او د خلکو احساسات مدني جامې او د خلکو خصوصا دا د شاه شهید د پیښې نه وروسته داسې یو احساسات خلکو په منځ کې راهیا شو چې په بازارونو کې د پاکستانی توکو د اغستلو نه یو څه مشکلات را ایجاد کړل. تاجر هم مجبور شو چې د خلکو د هغه تقاضا له مخې نه خپلې عرضې سره عرضې کمې کړي. تجارت یو څه په مجموع کې زمونږ د افغانستان تجارت د افغانستان د خلکو د ژوند سطح ته اوس معلومه ده ورځ په ورځ کمیږي. د نورو کلونو په نسبت باندې زمونږ عمومي تجارت هم کم شوی دی. پرځن په 2014 کې زموږ تجارت تقریبا 19 میلیارد شاوخوا ته رسیده، پروس کال دا 2 میلیارد تر اورسیده په عمومي کې او شتا کال شاید تر شپږو زیات نشي. نو په مجموع کې زموږ یو خو تجارت او واردات او د خلکو مصرف کم شوی دی، تقاضا په مارکیټ کې کم ده، د خلکو د ژوند سطح راټیټي کې کاروبار نشته دی. اما د پاکستان سره د سیاسي پیښو واقعا منفي تاثیر کړی دی او دواړه طرف ته سکتوري خصوصي متاثره کړی دی. د مختهم سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی، والته هم د سکتوري خصوصي د مشکلاتو سره مخامخ دی. نو زه فکر کوم چې تجارت کم شوی دی، اما په مجموع کې دا څنګه ده شوی چې مکمل دی لارې بندي او مکمل دی تجارتي روابط
پاکستان. پاکستان ته دی افغانستان دی مالونو په صادراتو کې هم کمواله راغلی دی.
او بدون د شک چې پاکستان سره هم زموږ تجارت او صادرات کم شوې دي. دوی یو څه ټیکس هم کړی دی او سمومانی اټول هم کوي زموږ د واردات صادرات په مقابل کې. واګه ته زموږ هم صادرات کم شوې دي. موږ هم په مجموع کې د تشپینو نو د کراچۍ د لارې نه استفاده زموږه محدود شوې ده. 40% استفاده کوو نور د شمال نه او د چابهار او د بندر عباس لارې نه موږ خپل مالونه راوړو. د افغانستان په خارونو کې کوم مشکل نشته دی. تولیدي لحاظ نه اوس فلم موږ خپل هغه ضرورتونه رفع کوو. کوم امکانات چې وو هغه موږ د دوه میاشتې درې میاشتې خپل ځان عیار کړی دی. تقریبا 40% اکمالات موږ د شمال د حاکمی او د حیرتان او تورغونډۍ او د شیخان بندر د لارې نه کوو چې چین سره زموږ ټول مناسبات. اما په مجموع کې د پاکستان سره زموږ تجارت د دواړو ملکونو په ګټه دی. یو نیم موږ ته نشتې دی او اقتصادي ارزښت یې مخ دی او ارزان هم تمامي کې د خلکو د فارم مخ دی. اما دا چې سیاسي کلکیچونه را پیدا کیږي، دولتونه داسې مشکلات را ایجادوي، دا د تاسف خبره ده.
نو خانجان الکوزای اوسم د مشال ریډو دغه خبری برخه پایتور رسیده د دیګړی راځي د وخت استوري د بی کلټوري پروګرام او رو سهار ورځ دا وخت تاسو ته تاسو مت اپ دونه کوي راځي ورته وښو.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په ننګرهار کې د ورسپانې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به د دانش خبرندوی ټولنې له مشر اسد الله دانش سره د هغه په خبرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به له یوه عمر خوړلي ستار غږونکي سره د زړه خواله ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ننګرهار چې په ډیرو تاریخي او ادبي کتابونو کې ورته د علم او فرهنګ زانګو ویل شوی، د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه په دولتي توګه او نه هم په شخصي توګه ورځپاڼه لري. په همدې اړه له څو تنو اهلي نظرو سره غږېدلي یو او ریپورت مو پرې تیار کړی دی. سره له دې چې اوس په افغانستان کې د انټرنیټ له وجې رسنیز فعالیتونه ډېر شوي، په سلګونو سیمه ییزې راډیوګانې فعالې دي، په لسګونو ټلویزیوني چینلونه خپرونې کوي او په سلګونو چاپي اونیزې او ورځپاڼې هم شته، خو په ننګرهار کې د تیرو اوږدو کلونو راهیسې نه هم په دولتي کچه او نه په شخصي توګه ورځپاڼه شته دی. په دغه ولایت کې د علم او ادب خاوندان دې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد جانس خان زړن وایي چې په ننګرهار کې یوې نه بلکې څو ورځپاڼو ته اړتیا شته دی.
تاسو باندې دغه برخه د اخبار چې دا تشه ده، نه کوم دولتي اخبار شته دی نه کوم خصوصي اخبار شته دی. نو زموږ هیله دا ده چې یا په دولتي ساده باندې یا په خصوصي شکل باندې د اخبار چاپولو ته زمینه مساعده کړو. په ننګرهار کې یو نه بلکې څو اخبار چاپ شي. اقتصادي برخه کې اخبار باید موجود وسی کې، په تعلیم برخه کې باید موجود وسی کې، په سیاسي برخه کې باید موجود وسی کې، د ژوند په مختلفو اړخونو کې اخبار ته اړتیا ده چې باید موږ جدا جدا بیل بیل اخبار ولرو.
استاد محمد داوود وفا وایي چې که په دولتي کچه د ورځپاڼې د جاري کېدو هڅې بې نتیجې دي، په کار ده چې پانګوال په دغه برخه کې پانګونه وکړي.
ننګرهار د علم او ادب د کور په نامه مشهور دی او په دې منطقه کې ورځپاڼه نشته. زمونږ سوداګر، زمونږ سرمایه داران او پانګه اچونکي زیاتره وخت په ساختماني او تعمیراتی او نورو چارو باندې پانګونه کوي، خو د علم، د ادب، د فرهنګ، د ژورنالیزم په ډګر کې دغه پانګه اچونه ډیره کمزورې ده. نو په کار ده چې د سیمې سوداګر او هغه شخصیتونه چې دا کار یې لوسی پوره وي په دې باندې پانګه واچي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې د ننګرهار په نوم ورځپاڼه چې په تیرو څو لسیزو کې بلا ناغه هر ورځ چاپېدله او د دکاندارانو د اتحادیو له لارې به په ټول ښار کې ویشل کېدله، اوس په ونۍ کې یو ځل خپرېږي. د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅې پیل کړې دي چې په دولتي کچه د ننګرهار ورځپاڼه هر ورځ خپره کړي، خو په خبره یې چې لا یې هڅو ځای نه دی نیولی.
اطلاعات فرهنګ وزارت نم دغه تقاضاګانې په وار وار مونږ په رسمي بڼه، په مکتوبي بڼه همدغه شان چې کله زه تللی یم وزارت ته، د هر یو نه مونږ په خپل وار وار دا غوښتنه کړې ده، هم په لیکلې بڼه او هم په شفاهي. هغوی د بودیجې د کمبود خبره کړې ده، نو هغوی بیا دا وایي چې ننګرهار ولایت خو غني ولایت دی او ډېر امکانات لري او والیان هم امکانات یې زیاتې. که تاسو هغوی سره دا خبره مطرح کړي نو مونږ په دې پکې رد نه لرو. مونږ د مختلفو والیانو نه هم دا تقاضاګانې کړې دي، خو له بده مرغه چې په دې برخه کې مونږ سره نه ولایت مقام همکاري کړې ده او نه نیتل فرهنګ وزارت زمونږ دی غوښتنه ته جواب ویل دی.
د یادولو د چې درې کال وړاندې به هر ورځ له پیښور نه په وحدت او سهار ورځپاڼو سربیره یو شمیر اردو او انګریزي اخبارونه هم ننګرهار ته راتلل او خلکو به په ډېرې علاقمندۍ سره اخیستل او لوستل، خو کله چې افغان حکومت په پاکستاني ورځپاڼو واردولو بندیز ولګولو، نو خلک دغې تشې ته متوجه شوي او د ورځپاڼې ضرورت یې محسوس کړی دی. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، اسد الله دانش چې د تیرو دوه نیمو لسیزو راهیسې په پېښور کې خپرندویه ټولنه چلوي، تر دې دمه یې په زرګونو عنوانونه پښتو او دری کتابونه خپاره کړي. له نوموړي سره د هغه په خپرنیزو هڅو د مرکې لومړۍ برخې ته مو رابولم.
د
دانسته دا چې تاسو د تیرو شپږیش وی شو کلونو رئیسی دغلته په پیښور کې د کتاب د چاپ چارې په مخړو یو بزرګونو کتابونه مو د خپل لوګو لاندې چاپ کړی، یعنی مصرف مو په خپل کړی دی. کله راته وی چې نن سبا چې د پښتونخوا په لرو برخاوره باندې د بدمنۍ سپې خورې دي، د کتاب چاپ ته د خلکو تمایل څنګه دی؟
د کتاب مارکیټ سړی ویلی شي چې په دې کال کې ډیر خراب روان دی، ځکه چې افغانستان کې سیاسي ټکاو نشته، هلته حالات جوړ نه دي، نو دولت په ځای نه دی، وزارتونه او نور ریاستونه په ځای نه دي، نو د دې وجه ده چې هیڅ د کتاب خریداري نه کیږي. ځکه یو خو خلک چې کتاب ګوري هغوی اکثر تنخواه خواره دي، چې تنخواګانې بندې دي یا کمې شوي دي یا کارونه خراب شوي دي، نو هغه یو کتاب نه اخلي. بل دولت هم تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم سیستم یا کوم صداغن دی شوی چې کتابونه واخلي، په ډېر تعداد کې عامه کتابتونونه جوړ کړي او داسې نور.
تاسو د افغانستان حالت د کتاب کمزوري بازار سره یاد کړو، آیا ستاسو ډېر کتابونه په افغانستان کې پلورل کیږي؟
او زمونږ مارکیټ افغانستان دی، زمونږ خو په پېښور کې صرف ځینې کتابونه چاپول. اوس زمونږ د چاپ لړۍ هم ډېره په افغانستان کې ده، چې مونږ هلته ډېر کار کوو، مطبعه هلته ده، کتابونه هلته چاپو. دلته یو څه داسې کتابونه دي چې هغه مثلا ډکشنریانې هلته مونږ تر اوسه پورې نه یو کامیاب شوي چې هغې ته هغه انډیکس ورکړی شو په افغانستان کې، هغه هلته چاپ کړو. یا مثلا دا ځینې نور داسې کتابونه دي چې هغه هلته ستونزې لري، څه تخنیکي مسئلې دي چې هلته نه شي کېدی، مونږ یې په پېښور کې چاپو. لوی مارکیټ زمونږ افغانستان.
او دلته په لره پښتونخوا کې د کتاب اغوستونکي شته؟
لره پښتونخوا کې بازار هغسې نه دی لکه څنګه چې مخکې فکر کېده. پښتانه لره او بر دواړه ډېر نږدې اقتصاد لري، دلته چې حالات خرابېږي هلته هم تاثیر کوي، هلته چې خرابېږي دلته تاثیر کوي. دلته هم د پښتو کتاب مارکیټ لږ خراب شوی، البته د اردو انګلیسي کتابونو مارکیټ به بد نه وي.
دانش خپرندویه ټولنې چې کوم کتابونه په خپل مصرف چاپ کړي، د دې شمېر به څومره ته رسېږي او په دې کې به بیا اکثریت د مضامین څه شی وي؟
مونږ خو تقریبا د 2500 عنوانونو په شاوخوا کې کتابونه چاپ کړي، دانش خپرندویه ټولنې د مونوګرام لاندې. موضوع خو مختلف دي، علمي کتابونه شته دي، پکې معلوماتي شته دي، خو ډېر کتابونه چې مونږ چاپ کړي هغه ادبیات او تاریخ.
په دغه ادبي او تاریخي کتابونو کې به داسې کتابونه هم وي چې تاسو بار بار چاپ کړي وي، په یو ځل نه دوه ځل نه بلکې په لس ځلې به مو چاپ کړي وي، داسې د یو څو کتابونو نومونه اخیستلی شي؟
ولې نه، زه به یو خبره بله وکړم تاسو ته، چې د ادبي او تاریخي کتابونو په څنګ کې دانش خپرندویه ټولنه تر اوسه چې یو اعزاز ورته حاصل دی یا یو خوشبختي ورته حاصله ده، هغه دا ده چې مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، چې د حتی د علوم اکاډمۍ نه هم مونږ ډېرې ډکشنریانې چاپ کړي دي، پښتو مثلا انګلیسي پښتو، فارسي پښتو، پښتو فارسي، الماني پښتو، داسې ډکشنریانې مونږ ډېرې زیاتې چاپ کړي دي. او دا کتابونه سو سو ځلې چاپ شوي دي، بار بار چاپیږي. زمونږ قاموسونه دوه درې ځلې څلور ځلې چاپ شوي دي. زمونږ ادبیاتو تاریخونه د حبیبي صاحب تاریخ، د هیوادمل صاحب، د روحي صاحب، ځینې نور داسې تاریخي کتابونه دي زمونږ چې ډېر چاپ شوي دي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې ستاسو ډېر کار اوس په افغانستان کې داخل ترسره کیږي، دانش مطبوعه هلته فعاله ده، دغه د دانش مطبوعه ستاسو خپل ملکیت دی؟
او دانش اسد دانش په نوم باندې مونږ یو مطبعه لرو هلته په کابل کې، او سره دانش خپرندوی ټولنې د کتابونه چاپي او د نورو خلکو هم چاپي، چې څوک مونږ ته کتاب راوړي د چاپ لپاره د هغې کار هم کوو.
د پېښور او کابل نه علاوه ستاسو د افغانستان په نورو ولایتونو کې څانګې شته، یعنی کتاب پلورنځي شته دي؟
او زمونږه څنګه په ننګرهار کې شته، په کابل کې زمونږ دویمه څنګه جوړه شوې ده چې اوس په میرویس میدان کې یا کوټي څنګه کې د دانش دویمه څنګه په نوم باندې. په نورو ولایتو کې زمونږه سملګری دي چې هغه مونږ کتاب چاپو، مونږ هلته خپل کتابونه لیږو چې د نمایندګانو په شکل کې قندار کې، خوست کې، مزار کې، داسې ځایونو کې مونږ ولایتو کې مونږ نمایندګان لرو.
د با
باختر ستوري ګرانو مینوالو د رادیو افغانستان د ملي ارکستر ستار غغون کې جمدر استاد چې عمري سبان دي اتیا کلونو ترسيږي اوسوم لیوی هنری دلی سره د خوخو مپلونو تزی او له همدغه روزګار د ژوند بیړی چلیوی لونو مولي سره مو د زړه خالی ته را بولم. جمدر استاد چې د جلال آباد خار ملنګ جان ورته سیرما د استاد رضوان منور سره په دیره کې ناشته او تاسې د خواږه ستار نه دغه نغمه واوریدله د سره خبرې کو چې سو کال به کیږي چې د دغه ستار د پند سره وابسته دي.
څنګه سی او پند کې ما کابل رادیو کې پروګرامونه د چپ هغه واغ استادان استاد خاغله سرنګ استاد غلام حسین دغه پلارو استاد محمد عمر استاد غلام نبی استاد هاشم استاد نبی ګلو عبدالرحمن کاکړو.
تاسو د سنې سیوپنج خبره وکړئ یعنی په پارسی کې مو ویلې چې په 15 دیرشم کال دا د 1215 دیرش کال خبره ده.
او د 1215 دیرش کال خبره ده.
د نن تقریبا یو کم شپېته کال په خوا تاسو د افغانستان د هنرمندانو په ارکستر کې وې دا سنامي تاسو واغسي چې د افغانستان وتلي سيري دی هم په پارسی او هم په پښتو هنر کې نو تاسو د هغه وخت نه په رادیو سره وابسته وئ.
بله موږ د هغه وخت نه په رادیو کې داخلو په هغه وخت کې سب نو هغه وخت ژوندې پروګرام په پولي باغونه کې زمونږ رادیو او استاد داخل استاد علمیر استاد زمونږ سره په راز کې واقع نو دا رادیو د بیمارو کې دا رادیو جوړ شو نو موږ ته موږ چلاړو بیمارو ته بیرته موږ د زړې رادیو ترول د ریاستي کلتور په نامه جوړ شو چې دلته تاسو پروګرامونه جوړوي بیا سب کوي بیا رادیو تراوړي نو د هغه مخ کې دا غي زمان نه موږ ژوندې پروګرام تیرو سب مپ نو او موږ پروګرام تیرو
یو کم شپېته کال خو ډیر وخت کیږي نو زستا عمر څومره دی؟
زما عمر شپږاتیا کال دی. ما عمر دی او خپل عمر نه ډیر خوشاله.
تاسو خدا سي معلومي لکه سلويخ 15 سلويخ کلن چې دغه ځوان پاتې کېدو راز پسه کې دی.
د دې ژوند راز پاتې کېدل خاص موسیقي د زوسم زوړې ما په دې زوړې ما چې زه د انقلاب زول کړم کو دا انقلاب چیرته نه وځه به د سلويختنه بيخي چې د 15 کلن ځوان وي.
په دې روسته او کلونو کې چې زمونږ یادېږي نو د وجرې مجلسونه به وو دغه د پښتو د وجرې مجلسونه چې جوړېدل که د هغې نه راته لږه یادونه وکړي چې په هغه کې به څوک څوک استاد سره او تاسو به پکې ستار غږولو.
زمونږ په راس کې خو ښاغلی محمدین داخل دا زمونږ یو ډېر ستر او پیاوړی هنرمند و زمونږ ټوله شخصا خاصه پښتو موسیقي د غږوله محمدین داخل استاد
او ورسره بیا به سندرغاړي څوک وو؟
نو سندرغاړي به ښاغلی منور استاد وو ښاغلی سید عالم به وو قدیم به وو رحماني اور به وو تور بادام به وو سپین بادام به وو دا سارګل بورا به وو نعمت الله به وو نو دا د وخامیندار او دا ګل زمان دي دا ټول به دا سره په کار کې داخل
او اوس چې د عمر زمانه وتلې ده او ته د دې هنر سره وابسته یې نو ستا پکې اوس دا چا خبره روزګار دي ګرځېدلې دي د بچو رزق پکې پیدا کیږي.
زه خو چې واقعیت خبره درته وکم منګه اوس مونږ ته د هنر جواب را کړی دی ځکه چار طرف طرف باندې هر څه بند دي حکومت هم زمونږ پښتنه نه کوي او خلق خو بیخي مونږ نه نفرت کوي په خوابه په یو ښار کې روانو مونږ هغه د راډیو هنرمند دی هغه د مونږ نورم تنګ تنګ قدمونه اغسته عزت بم ډیرو اوس چې په لاره تیریږو صاحب خلک رانه مخ پټوي وایي چې هنر سره مینه کمه شوله نو مونږ خو د خلکو دپاره هنرمندي کوو چې خلک مونږ سره مینه نه لري نو مونږ به چاته هنر وکړو.
نو که زه تاسو ته ووایم چې د مشال راډیو اورېدونکي ستاسو د هنر سره مینه لري که یوه ښکلې نغمه وغږې خوښه دي ده؟
دواړو سترګو
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیز خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد بیت ته اجازه ورکړي. خاط او آباد وسئ.
دا
مشال ریډیو ده.